هم از د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه تشرغلاست. د ماپښین دوه بجې سوې زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو دا یو ساعت پښتو خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته خپریږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې یو شمیر چارواکي لخپل دندو ګوښه کړي او ځینی عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. په دې اړه به جزئیات ترته وړاندې کوو. دا به هم واورو چې د افغانستان د نړیوال هوایي ډګر چارواکي هغه 2500 افغان پناه غوښتونکي نه قبلوي چې د ترکیې لخوا رد شوي دي. ګڼ شمیر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د روسیې ولسمشر د خپل هیواد تر ټولو لوړ میډال هغه روسي پیلوټ ته ورکړ چې دوه ورځې مخکې سو څلیرویشت ډوله جنګیال وتکه د سوریې پولې ته نږدې د ترکیې الوتکې لخوا نسکور سو او دی مړ سو. او د شمالي او جنوبي کوریا چارواکو د دواړو هیوادونو د اړیکو درغولو لپاره چې له څلورو کلونو راهیسې کنګل سوي په یوه سرحدي کلي کې مخامخ خبري سره وکړي. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
سر کې د خبرونو سرچکی افغان ولسمشر د ولور پوری دولتي پلای په مشرۍ د کندوز د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف دغه ولایت تللی. د بغلان د امیر اختیار ریاست وایي په دغه ولایت کې په نشه توکو د روږدو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. او د کابل په چارسیاب ولسوالۍ کې د کورنۍ شخړې پر مهال څلور تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر د یو لوړ پوړي دولتي پلای په مشرۍ د کندوز د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف نن دغه ولایت تللی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ولسمشر سره په دغه سفر کې د ولسمشر غنی د میرمنې ترڅنګ د کابینې غړي هم شامل دي. تر دا مهاله معلومه نه ده چې ولسمشر غنی به کندوز ته د خپل سفر پر مهال پر کومو موضوعاتو باندې بحث وکړي او څه اقدامات وکړي. خو ویل کېږي چې ولسمشر غنی به هغه کسان چې د یاد ولایت د امنیت په چنګښت کې سرښندنې کړي مکافات او هغه چې غفلت یې کړی مجازات کړي. کندوز ولایت شاوخوا دوی میاشتې وړاندې د څو ورځو لپاره د وسلوال طالبان لخوا ونیول سو چې وروسته افغان ځواکونو بیرته ونیو. د بغلان د امیر اختیار ریاست وایي په دغه ولایت کې په نشه توکو د روږدو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت د امیر اختیار ریاست مرستیال ډاکټر عبدالعلیم غفاري ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې 50,000 کسان په نشه مواردو روږد شوي دي. ښاغلي غفاري زیاته کړه چې یادو کسانو 80% نارینه، 12% یې ښځې او پاتې 9% یې ماشومان دي. هغه په دغه ولایت کې په نشه موادو د روږدو کسانو د شمیر زیاتوالی، د نشه موادو د کښت زیاتوالی، په بازار کې د وړو قاچاقبرانو فعالیت او بیکاری په ګوته کړل. د کابل امنیه کمانډانی چارواکي وایي تیر شپه د کابل په چراسیاب ولسوالۍ کې تر لفظي شخړې وروسته څلور تنه وژل شوي دي. د کابل د امنیه کمانډانی د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیر شپه د کابل لوګر ترمنځ د چراسیاب ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. عبیدی زیاته کړه چې د پیښې په اړه دوی څېړنې روانې دي او تر دا مهاله د پیښې په تړاو هم څوک نه دي نیولي. او په جوزجان کې یوې 25 کلنې میرمنې خپل ځان زندې کړی او وژل شوې ده. د جوزجان والي ویان رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد پیښه د دغه ولایت په منګجک ولسوالۍ کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله شوې ده. هغه وویل چې د پیښه په اړه څېړنې پیل شوې دي. د جوزجان د سیمو چارواکو د معلوماتو له مخې په روان لمریز کال کې دغلته 14 ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله وژل شوې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر د خپل هیواد تر ټولو لوړ میډال هغه روسی پیلوټ ته ورکړ چې دوه ورځې مخکې یې سو څلیرویشت ډوله جنګي الوتکه د سوریې پولې ته نږدې د ترکیې الوتکې لخوا نسکوره شوه او دی مړ سو. اولیګ پیسکوف ته د دغه میډال د ورکولو فرمان د چهارشنبې په ورځ د کرملین په ویبپاڼه کې خپور سوی دی. خبر پاڼې په دې اړه چې ولې پیسکوف ته دغه میډال ورکړل سو څه نه دي ویلي. روسیه عموما د هغو پوځیانو په اړه معلومات نه خپروي چې له هیواده بهر وژل کیږي. ترکیه وایي دغه روسی الوتکه یې وروسته له دې وویشتله چې د ترکیې هوایي حرم ته راواوښتله او پرله پسې خبرداري ته یې ځواب ورنه کړ. خو روسیه وایي الوتکه یې هیڅکله هم د ترکیې هوایي حرم ته ننوتلې نه وه او کوم خبرداری هم نه دی ترلاسه کړی. دیو بل خبر لمخه د ترکیه پاوز یو ثبت شوی غږ چې وایي د روسیې نسکورې شوی جټ الوتکې ته خبرداری و خپور کړل. په دغه غږ کې په انګریزي ژبه اوریدل کیږي چې وایي خپل مسیر سمدستي جنوب ته بدل کړئ. دغه پیغام څو ځلې تکرارېږي. ترکیه ټینګار کوي چې مخکې له دې چې دغه الوتکه رانسکوره کړي په 5 دقیقو کې 10 ځلې خبرداری ورکړی و. دغې پیښې د ترکیې او روسیې ترمنځ کړکېچ زیات کړی دی. د امریکا جمهور رئیس وایي هیواد یې له کوم ځانګړي او مشخص تروریستي ګواښ سره مخامخ نه دی. باراک اوباما دغه خبره د تانکس ګیوینګ د اختر په مناسبت وکړه. مونږ اوس پوهیږو چې د مونږ هیواد ته کوم ټاکلی تروریستي ګواښ په هکله استخباراتي معلومات نشته. دا خبره زه د تر ټولو تازه معلوماتو په اساس کوم چې ترلاسه کړي مو دي. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه چې دا خبره سمه ده چې د پاریس بریدونو امریکایان اندېښمن کړل، خو حکومت د خپلو هیوادوالو د ساتنې لپاره خپله ټوله وسه کوي. د شمالي او جنوبي کوریا چارواکو د دواړو هیوادونو د اړیکو د رغولو لپاره چې له 4 کلونو راهیسې کنګل سوي په یو سرحدي کلي کې مخامخ خبرې سره وکړې. دغه خبرې د تیرې اګست د میاشتې د توافق په اساس ترسره کیږي. دغه توافق وروسته له دې وشو چې د دواړو هیوادونو سرحد ته نږدې د یو ماین د چاودنې له امله د جنوبي کوریا 2 عسکر ټپیان سول. رپورټونه وایي چې شمالي کوریا غواړي د پولو په اوږدو کې یو سیلاني کلي ته چې د بهرنیو پیسو یوه منبع ګڼل کیږي تګ راتګ بیا پیل سي. او چارواکي وایي د روسیې په سایبیریا کې د یوې تجارتي هلیکوپټرې د نسکورېدو په پیښه کې 15 کسه مړه سوي دي. په دغې الوتکه کې ټول 26 کسه سپاره وو. 10 ټپي کسان ژغورل شوي او 1 کس لا درکه دی. د پیښې د علت د معلومولو لپاره تحقیقات پیل سوي دي. رپورټونه وایي د توروخان د هوایي کمپنۍ دغې هلیکوپټرې کې د انرژۍ د ادارې کارکوونکي سپاره وو. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې یو شمیر چارواکي له خپل دندو ګوښه کړي او ځینې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. د افغانستان د نړیوال هوایي ډګر چارواکي هغه 2.5 سوه افغان په ناغشتون کې نه قبلوي چې د ترکیې له خوا رد شوي. د حکومت اجرایه ریاست وایي د روانې اونۍ تر پایه به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه رسمن خپل کار پیل کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د ادارې سرمفتش وایي تر دې وروسته به امریکا هر کال له 6 تر 10 میلیارد ډالرو په افغانستان کې ولګوي. په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د پکتیا ولایت یوه اوسیدونکي عظمت کټوازی ځوانانو لپاره په خپل شخصي لګښت کتابتون جوړ کړی دی.
فیسبوک کې اعلانونه کول، خلکو به کتابونه راتره کول، د هغوی په مرسته م راټول کړي دي او دا کتابتون عامه کتابتون ده، عام خلک استفاده جن کولی شي.
د خبرونې په 2مه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه سپورت او هم داراز کور کلی اورېدل مه هېروئ. ترکیه لسګونه هغه افغانان چې غوښتل یې د دغه هیواد له لارې ځانونه اروپا ته ورسوي بیرته افغانستان ته رالېږلي دي. د دغو ډیپورټ شویو افغانانو الوتکه نن سهار کابل ته راورسېده او ویل کېږي چې د ترکیه حکومت له مخکې د افغانستان له حکومت سره په دې اړه اړیکه نه وه نیولې. قسیم سولمل نور حال راکوي.
د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر مسولینو پس له 2 ساعته ځنډ څخه هغو افغانانو ته د افغانستان خاورې ته د راتګ اجازه ورکړه چې له ترکیې څخه را ډیپورټ شوي وه. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د سرحدي پولیسو عمومي قمندان جنرال حقنواز حقیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو افغانانو شمیره 131 کسه وه او پرته له دې چې دوی ته خبر ورکړل سي په یوه ترکیې الوتکه کې نن سهار کابل ته راواستول سول. ښاغلی حقیر وویل چې لا هم دوی دا کسان بررسي کوي څو معلومه کړي چې په دغه کډوالو کې د ګاونډي هیوادونو وګړي هم ستاو کڅنګ
دا مختلف نفر دي، دي مختلفو ولایاتو دي، تر اوسه پورې مو پروسس کړی نه دي، یعنی چن کړی مونږ دی چې تثبیت شي چې زمونږ د افغانستان دی او کدي نورو همسایه ملکونو هم پکې وي.
شاغلی حقیار دا هم ویل چې یوازې افغانانو ته به افغانستان ته د راتلو اجازه ورکړل سي او بهرني وګړي به بیرته د همدې الوتکې له لارې ترکیې ته ولېږل سي. په همدې حال کې د یعقوب خان په نوم یو تن له دغو افغان کډوالو څخه ازادي راډیو ته ویل چې له ترکیې څخه دوی په زور ایستل سوي او له دوی سره هلته د ترکیې پولیسو لخوا ډېر بد چلند سوی دی.
زه د افغانستان یم او د بلخ اوسېدونکی یم. ورونه زه تللم ترکیه ته، موږ ټول مسلمانان له ورونو سره هلته ډېر زیات ظلم کېږي. داسې وخت راغلی چې موږ ته درې درې ورځې ډوډۍ نه ده راکړې او همداسې په موږ نور افغانان ورونو باندې ظلم او زیاتی کوي. ترکیه پولیسو موږ ونیولو، بوتللو جیل ته. جیل کې داسې وخت راتلو چې دوه ورځې درې ورځې ډوډۍ نه راکوله او وهلې ظلم زیاتی راسره کوو، نه اوبه وې نه ډوډۍ وې، دغسې په توره کمره کې پراته وو.
نوموړی دا هم ویل چې یو شمېر نورې افغان کورنۍ هم هلته سه چې ټاکل سوې ده په راتلونکو څو ورځو کې هغوی هم د ترکیې لخوا افغانستان ته را ډیپورټ سي. په همدې حال کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د کډوالو چارو وزارت یو تن استازي عبدالواسع ستانکزي ازادي راډیو ته ویل چې ترکیې په زور دا کسان له خپلې خاورې ایستلې دي او دوی یې په جریان کې نه و ساتلې. له دې مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي هیوادونو غوښتې وه هغه افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته ځي له خپلو خاورې ونه باسي، ځکه هغه اقتصادي مهاجر نه بلکې هغه کسان دي چې د نامنۍ له امله کډوال سوي دي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو یو پلاوی نن ناوخته کابل ته راځي او له افغان چارواکو سره د سولې او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کوي. د دې وزارت مسلکي مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی په کابل کې د افضل خان لالا د فاتحې په مراسمو کې هم ګډون کوي. په عین حال کې سیاسي څېړونکي وایي چې دا ډول سفرونه ګټه لري خو چې پریکړې په سمه او صادقانه ډول عملي سي. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې اورو.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو د سیاسي سیرو د پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته راځي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې په دې وروستیو کې ډېرې خړې پړې شوې دي. دا لس کسیز پلاوی په کابل کې د اکبر خان لالا د فاتحې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو، سولې پروسې او پر داسې نورو مسایلو هم خبرې کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو مسلکي مرستیال عبدالغفور لیوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې پلاوي کې مهم سیاسي کسان شته چې د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې له ډیر نفوس څخه برخمن دي.
در حدود 10 نفر از بزرگان سیاسي و رهبران
دایوي ټاکل شوی د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر ملي او سیاسي مشران چې شمیر حدودا 100 تنو تر رسیدي کابل ته راشي او له افغان مشرانو او سیاسي سیرو سره خبرې وکړي. په دې خبرو کې به د سیمې او د سولې په موضوع او همدارس د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې د شتستونزو په هکله خبرې اترې وشي. آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان او محمود خان اڅکزای په دې لس کسیز پلاوي کې له بانفوزو او مهمو سیاسي سیرو څخه بلل کیږي. دوی له دې وړاندې هم افغانستان ته ډیر سفرونه کړي او له افغان چارواکو سره یې د کابل او اسلام آباد د اړیکو او په دې هیواد کې د سولې پروسې د بریا په اړه خبرې کړي. خو د دې پاکستانی پلاوي سفر کابل ته څومره مهم دی او د سیاسي اړخه به افغانستان ته څه ګټه ولري؟ د ولسي جرګې غړی سخی مشوانی د پښتنې ته ځواب وایي.
دا د هیاتانو خبره منفي نه ده، دا مثبت اړخونه لري و متاسفانه یو لیدل کېږي خو بیا په هغه باندې اقدام نه کېږي چې دې باندې چې دې څه دلته اورېدلي هغه د خپل پارلمان څه او د خپل حکومت څه ووایي او یا چې زموږ هیات دي اواز ته څه واوري هغه هم د خپلو حکومتونو سره شریک او د دې مشکلاتو دپاره د حل لارې پیدا کړي.
د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو د پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار او د دې هیواد د پوز لوی درستیز راحل شریف هم کابل ته راشي. که څه هم تر اوسه افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار او د پوز لوی درستیز د سفر د اجنډا په اړه څه نه دی ویل شوی، خو د سولې په پروسه د دواړو هیوادونو پر اړیکو او داسې نورو مسایلو به تر ډیره تمرکز وشي. نسیم شفق، ازادي راډیو.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا لس میلیارد ډالر سته چې پر بیلابیلو پروژو مصرف سي. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ادارې په وینا واشنگتن غواړي په راتلونکو کلونو کې هر کال له شپږو تر لس میلیارد ډالرو پورې په افغانستان کې ولګوي، خو دغه اداره پر دې ټینګار کوي چې تر دې وروسته باید د امریکا پیسې په ځای ولګول سي او د دې لپاره پکار ده چې د اداري فساد مخه ونیول سي. تفصیل د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په استناد احمد شیبر وړاندې کوي.
واشنگتن غواړي چې له افغانستان سره په میلیاردونو ډالر تازه مرستې وکړي. دا کومکونه د دې سربیره کیږي چې د امریکایي ځواکونو شمیر په دغه هیواد کې په کمېدو دی او د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د ادارې سر مفتش وایي چې لا هم ناوخته نه دی چې د هغه اداري فساد مخه ونیول شي چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د افغانستان د بیا رغونې هڅې اغېزمنې کړې دي. د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 11مې راوروسته چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې مداخله وکړه، متحده ایالاتونو تر یو ټریلیون ډالر ډېرې پیسې په دغه هیواد کې مصرف کړې دي چې په دغو کې 110 میلیارد ډالر د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې لګېدلې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د ادارې یا سیګار سر مفتش جان سوپکو تر درې کلونو ډېره موده وشوه چې په افغانستان کې د هغو پروژو فساد څېړي چې امریکا یې تمویلوي. جان سوپکو وایي څه چې ماته معلوم شوي دي نو ستونزه یوازې په افغانانو کې نه ده، مشکل په دې کې هم دی چې د امریکا حکومت درغاوني کارونه څرنګه په افغانستان کې مخته وړي دي. جان سوپکو وایي امریکایانو هم پیسې بې ځایه مصرف کړي دي. سوپکو زیاته کړه چې د امریکا دفاع وزارت او د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په افغانستان کې یو شمېر داسې پروژې تطبیق کړي دي چې پلانونه یې برسېره او کمزوري وو. د دغو پروژو حساب کتاب هم ګونګ دی. سوپکو زیاته کړه چې دغو ادارو ډېر کله له یو بل سره هم اهنګي نه ده کړې څو ګټورې پروژې وړاندې کړي. اسوسییټډ پریس اژانس یو شمېر دغه ډول پروژو ته اشاره کوي او د سیګار په وینا په اکتوبر کې د افغانستان په شمال کې د ګازو یو پروژه یادوي چې پر دې پروژې 340 میلیونه ډالر لګول شوي، خو کله هم له دې پروژې کار نه دی اخیستل شوی ځکه چې اړتیا یې نه وه. سوپکو وایي ورته یو مرکز په ګاونډي پاکستان کې شایي په 300 لکه ډالرو جوړ شي. د می په میاشت کې سوپکو د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ته ولیکل چې په افغانستان کې دفاع وزارت د امریکایي ځواکونو لپاره د 16 میلیونه ډالرو په ارزښت یو ګودام جوړ کړ، خو کله هم استفاده ترې ونه شوه. د سپتمبر په میاشت کې سیګار راپور ورکړ چې درې امریکایي پوځیان له 4 تر 8 کلونو د دې لپاره زندانی شول چې په کندهار کې تر 10 میلیونه ډالرو ډیرو پیسو په ارزښت د تیلو په غلا کې لاس درلود. جان سوپکو وایي کومې پیسې چې ضایع شوي دي هغه ضایع شوي دي، خو لا هم موږ 10 میلیارد ډالر لرو چې نه دي مصرف شوي او موږ شایي په راتلونکو کلونو کې له 6 تر 10 میلیارد ډالر په افغانستان کې هر کال مصرف کړو او که داسې ونه کړو د افغانستان حکومت سقوط کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي رادیو ده. د حکومت اجرایی ریاست وایي د رواني اونۍ تر پایه به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه رسما خپل کار پیل کړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویند جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه کمیټې کار ژر تر ژره پیل نسي نو د انتخاباتي سیستم اصلاح کول به ستونزمن سي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي له حقوقي او تخنیکي پلوه د دغه کمیټې کار پای ته رسیدلی او ډیر ژر به په کار پیل وکړي. قسیم سولمل نور حال راکوي.
تمه کېږي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه خپل کار پیل او ژر تر ژره د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو لست جمهور ریاست ته واستوي. د اجرایی ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي څو د روانې اونۍ تر پای ته رسېدو مخکې د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. ښاغلی فیصل ویل چې که د غوراوي کمیټه ژر تر ژره په فعالیت پیل ونه کړي نو راتلونکي انتخابات به له جدي ستونزو سره مخامخ سي. د وی د همدې اونۍ تر پایه به رسما خپل کار پیل کړي او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو پیشنهادي لست به د افغانستان حکومت ته وړاندې کړي. که پیل نسي نو موږ به زیات وخت له لاسه ورکړو او هغه هدف ته چې د انتخاباتي نظام اصلاح ده هغه ته به په خپل وخت ونه رسېږو. د انتخاباتي اصلاحاتو د غوراوي کمیټه د روان کال د میزان په میاشت کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو په وړاندیز د جمهور رئیس د حکم له مخې رامنځته شوه. دا کمیټه دنده لري څو د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره کسان جمهور ریاست ته معرفي کړي. اجرایي ریاست په داسې حال کې د غوروي کمیټې د فعالیت د پیلېدو خبر کوي چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د دغه کمیټې تر لومړنۍ غونډې وروسته به د انتخاباتي کمیسیونونو د 16 غړو لست جمهور ریاست ته واستول سي. جمهور رئیس په د پیشنهاد سوو کسانو له ډلې څخه اووه کسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو او 15 نور یې د شکایتونو د کمیسیون لپاره وټاکي. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو چارواکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون او د غوروي کمیټې له فعالیتونو سره مخالف دی او په خبره چې په راتلونکي کې د هر ډول بحران مسؤول به حکومت او دغه کمیسیون وي. اخوا د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس او د غوروي د کمیټې غړی محمد نعیم ایوبزاده وایي چې د دغه کمیټې ټولې حقوقي او تخنیکي چارې پای ته رسېدلې او د ولسمشر د حکم له مخې به رسما کار پیل کړي.
خوشبختانه
له حقوقي او تخنیکی اړخه ټول کارونه بشپړ سوي دي. په رسمي ډول د غوروي کمیټې د کار د پیلولو لپاره جمهور رئیس هدایت ورکړ څو د غوروي کمیټه خپل کار پیل کړي. په تخنیکی بحث کې هغه کسان چې معرفي سول د هغوی ترمنځ انتخابات وسوه. یوازې ټول دې ته انتظار دي چې ولسمشر لومړنۍ رسمي غونډه په خپله پیل کړي. که څه هم ښاغلی ایوبزاده د دغه کمیټې د غړیو نمونه یاد نه کړل خو په خبره وطنه چې درې د مدني ټولنې غړي او څلور نورې حکومتي کسان دي ټاکل سوي دي. خو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو غړی د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې محمد نعیم ایوبزاده، میرمن زرقا، فهیم دشتی، مولوی دین محمد ګران، لطف رحمان هوتک، ضیا لنګری او دانش د غوروي د کمیټې غړي دي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې یو شمیر چارواکي ل خپل دندو ګوښه کړي او ځینې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. په دې اړه لسمې نور جزئیات موږ همکار اجمل آریان راکوي. آریان صاحب را سره پر لیکه دی. سلام آریان صاحب. آریان صاحب، پر دغه موضوع نور څه معلومات لري؟
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته.
مهرباني.
نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی کوم ولایت له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره راغلی وو او د دې اصلي هدف دغه راتګ څخه دا و چې د کندوز ولایت امنیتي وضعیت مدینه وګوري او د خلکو ستونزې نېغه په نېغه سره واوري. دلته نوموړي چې کله خلکو ته وینا کوله د خپلو خبرو په لومړۍ وینا کې دا وویل چې پس له هغه چې د حقیقت یاب کمیسیون هغه کوم راپورونه چې ولسمشر مانې ته وړاندې کړي وو له هغه نه وروسته دوی وپوهېدل چې د کندوز په سقوط کې یعنې دلته دا یو دسیسه نه وه او دلته یعنې د ضعف یعنې د ضعف سوزه موجود وه. او همدارنګه د کندوز خلکو ته وویل چې د ده وروسته له ډېرو څنه د کندوز ملي امنیت ریاست ټول په کارکونکو له دنده ګوښه کړل. همدارنګه خلکو ته وویل چې یو شمېر کسان دغه ریاست به وروسته له هغه نه د عدلي قضایي ارګانونو ته سپاري. همدارنګه په پولیسو کې هم ده وویل چې شل تنه یې تبدیله کړي دي او پاتې شمېر به وروسته له څېړنې نه هغه به عدلي او قضایي ارګانونو ته ورمعرفي کوي.
ډېر زیاته مننه آریان صاحب. اجمل آریان و چې په کندوز کې د ولسمشر لخوا د ځینو چارواکو له خپلو دندو د ګوښه کېدو په اړه معلومات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو د عظمت کټوازی د پکتیا ولایت هغه اوسیدونکو دی چې د مطالعې لپاره په خپل شخصي لګښت کتابونه تر ځوانانو پورې رسوي. عظمت ته دغه کار هدف د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ عامول او په دې برخه کې دوی ته د عامه پوهاوی ورکول ګڼي. زموږ همکار اجمل تورمان ورسره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه د دغه پروګرام د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
کتابونه خو موږ د موقت وخت لپاره ویشو، هلته مې کتابونه راخستې په خپل موټر کې ښوونځیو ته یوړو. په ښوونځیو کې د نندارتون په شکل باندې هلته دو شاګردان له یو سیم په چورته راباسو، بیا شاګردان کتابونه ګوري مطالعه لپاره. هلته دوی خوښوي چې کوم کتاب یې خوښ سو هغه پسې قیدوو. نو کله چې دوی کتاب مطالعه کړو، بیا له دوو لارو یې موږ راټولولی شو. هم خپله هم دوی ته د کتابتون ادرس ورکړی ده چې راتلی سي، د بل کتاب یې په یوځ کې وړی سي مطالعه لپاره. او هم د لیسو له سرمعلم او ښوونکي سره خبره کړې ده چې دا کتاب به بیا موږ لیست ورلګو. هغه کوم شاګردانو چې لاسرسی کتابتون ته نسوی کولی، دوی به یې راته راټولوي. کتابونه د غازی عادي لامه کتابتونه چې موږ وروړو، غازی عادي لامه کتابتون هم تیر کال جوړ کړو. تقریبا 800 عنوانه بیلابیل کتابونه هلته موجود دي. پکې کتابونه هم د ملګرو په مرسته په فیسبوک کې مې اعلانونه کول، خلکو به کتابونه راته راکول، د هغوی په مرسته هم راټول کړي دي. او دا کتابتون عامه کتابتون ده، عام خلک استفاده جن کولای شي.
بلې، شخصي کتابتون.
شخصي کتابتون دی.
دا کتابونه چې تاسو اخلي مثلا په موټر کې وړي تر د کوونکو پرې هغه ته ویشي د مطالعې لپاره، دغه مصرف د تیلو چې بس مثلا په موټر کې دا وړي یا نور مصارف دې برخې راځي، دا څوک ورکوي؟
دا د خپل شخصي جیب چې ورکړي. موټر مو شکر الحمدلله خپل ده، او په خپلته دومره تیل نه پی مصرفې دي. لیسې لنډې لنډې دي، هغه لیسو ته رسو په خپلو پیسو باندې. خو ملګرو ته فیسبوک کې دا انځورونه موږ پورته کولو، د خپل کمپاین د یو ونیز کتاب لوستلو کمپاین سیمو کړی وو. په دې خاطر باندې چې خلک مرستې وکړي، یا کتاب راکړي، یا د همداسې نور نغدې مرسته کوي چې موږ نورو لیسوالو ته لاسرسی ولرو، او په خپل لګښت باندې یا د ملګرو په لګښت باندې وکولای شو کتابونه لیسو او ښوونځیو ته وروړو، او هلته خلک استفاده جنې وکړي.
نور در سره څوک دي؟ ځانته که نور ملګري هم در سره دي؟
په خپل لیسوالۍ کې پکتیکا ځوانانو غ مدني ټولنه لرو. اول وار د کتابتون جوړولو کې هغه مرسته راسره وکړه، هغه زه خپل دغه ټولنې مرستیال یم. بیا هغه ټولنه یو څه تهدیدو سره مخ شوه، په هغه خاطر باندې د ټولنې ملګري لږ صرف شاس. خو اوس هم ځینې ملګري راسره ولاړ دي، په خپله راسره همکاري کوي.
هدف مو څه دی دغه کار نه چې پیل کړی مو دی؟
هدف مو په ولس ته یو عام په هوای ده، تر څو خلک وکولای شي له د حالاتو سره سم تګ وکړي. ټولنې ته په کتو سره مطالعه یو اړتیا ده. موږ په ټولنه کې درې ډوله خلک لرو: یو هغه سواددار دی او مطالعه کوي، یو هغه سواددار دی او صرف د ښوونځیو یا د پوهنتون په کتابو باندې اکتفا کړي او نور کتابونه لولي، یو هغه دی چې بېخي لوست نشي کولای. هغه چې د ښوونځیو د پوهنتون کتابو اکتفا کړي، هغه هم داسې له ذهني لحاظه مفلس خلک بللای شو. نو موږ غواړو چې دغو خلکو ته یوه داسې زمینه برابره شي چې هغوی ازاده مطالعه وکړي، له ازادې مطالعې چې دوی ګټه ترلاسه کړي، او یو ولسي عامه پوهاوی، یو ښه شعور د ولس رامنځته شي، تر څو له روانو حالاتو سره سمه مبارزه وکړي.
عظمت کټوازی و چې د مطالعې لپاره په خپل شخصي لګښت په پکتیا کې کتابونه تر ځوانانو پورې رسوي. دا ازادي رادیو ده. آیا د نړۍ هوا د تودېدو په حال کې ده؟ ساینس پوهان په دې اړه مختلف نظرونه لري. یو شمیر کسان ادعا کوي چې په نړۍ کې د حرارت درجې د لوړېدو له امله ژوند له خطر سره مخامخ دی، خو ځینې نور وایي چې د نړۍ اقلیم له خپلو طبیعي مراحلو تیریږي. یو شمیر ساینس پوهان وړاندیز کوي چې د نړۍ د حرارت د درجې د کنټرول لپاره باید د زهرجنو غازونو تولید کم سي او ځنګلونو باید زیات سي، خو ځینې نور وایي چې دا دواړه مسایل که څه هم مرسته کولای سي، خو د نړۍ د حرارت درجه د لوړېدو د مخنیوي اصلي لار نه ده. ټاکل شوی چې په دې اړه ډېر ژر په فرانسه کې یوه غونډه وسي چې جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نږدې 130 رهبران د راتلونکي دوشنبې په ورځ په پاریس کې د نړیوالو اقلیمي بدلونونو په کنفرانس کې ګډون وکړي. د کنفرانس به د ملګرو ملتونو د سازمان د اقلیمي بدلونونو د نړیوالې ادارې چارواکي هم ورشي. د فرانسې حکومت وایي چې د دغه کنفرانس د امنیت ټینګولو لپاره یې لږ تر لږه 1000 پولیس په دنده ګمارلي دي. په پاریس کې په دې کنفرانس کې به د نړۍ د هوا د تودېدو پر عواملو خبرې وشي، او دا چې چاپیریال څرنګه له زهرجنو ګازونو څخه پاک وساتل شي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې پرون وویل چې روان 2015 میلادي کال په بې ساري ډول ګرم و، او دا ممکنه ده چې سږ کال ژمی به هم د حرارت درجه د نورو ټولو کلونو په پرتله زیاته وي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې دا د نړۍ لپاره خراب خبر دی. تر دې مخکې داسې ګڼل کېده چې 2014 میلادي کال به د نړۍ لپاره تر ټولو ګرم کال و، چې د حرارت درجه په اوسط ډول 14.5 سلسیس ته لوړه سوې وه. خو 2015 میلادي کال تر هغه ګرم و. دی خبری دا اندیشنه را منسته کرده چی شای پا نری که دا هوا دا تودیدو اندازه ورس پاورد زیادی دون کیوی. پا 2015 میلادی کال که دا نری پا کچه دا بحرونو دا حرارت درجه او دا زهرجنو یا گلخانه ی گازونو دا تولید اندازه هم الورد شوی. دا ټول هغه موارد دی چې دا نری دا اقلیم لپاره خطرناک گرنل کیجی.
دا ازادي رادیو دا وخت په کابل کې 2:30 بجې سوی د مهمو خبرونو سرټکی له سلطان سرور څخه اورو.
افغان ولسمشر د قندوز ښار د سقوط پر مهال د ناغیړۍ په تور د دغه ولایت د ملي امنیت د رئیس په ګډون یو شمیر چارواکي له دندو ګوښه کړل. د کابل امنیه قمانداني وایي تېره شپه چار اسیاب ولسوالۍ کې تر لفظي شخړې وروسته څلور تنه وژل شوي دي. د بغلان د عامې روغتیا ریاست وایي په دغه ولایت کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر زیات سوی دی. په جوزجان کې یوې 15 کلنې مېرمنې خپل ځان زندۍ کړی او مړه شوې ده. د روسیې ولسمشر د خپل هیواد تر ټولو لوړ مډال هغه روسی پیلوټ ته ورکړ چې دو ورځې مخکې یې سو 24 ډوله جنگي الوتکه د سوریې پولو ته نږدې د ترکی الوتکې لخوا نسکوره شوه او دی ووژل شو. د امریکا جمهور رئیس وایي هیواد یې له کوم ځانګړي او مشخص تروریستي ګواښ سره مخامخ نه دی. چارواکي وایي د روسیې په سایبیریا کې د یوې تجارتي هلیکوپټرې په نسکورېدو کې 15 کسان مړه شوي دي. او د شمالي او جنوبي کوریا چارواکو د دواړو هیوادونو د اړیکو د رغولو لپاره چې له څلورو کلونو راهیسې کنګل شوي دي په یو سرحدي کلي کې مخامخ خبرې سره وکړې.
له سلطان سرور څخه په مننه. سپورتي خبرونه له نجیب زمان څخه اورو. اقتصادي خبرونه بخښنه دي.
تاسو له ازادي رادیو څخه اقتصادي خبرونه اورئ. د کابل یو شمیر اوسیدونکي د ارتزاقي موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د ډالرو په لوړېدو سره په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې سوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي سوداګرو د ټولنې رئیس حاجي فضل رحمان په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو لوړوالي مني او وایي چې سوداګر اموال په ډالرو اخلي، نو د خپلو پیسو د ترلاسه کولو لپاره مجبور دي چې د بیو په توپیر سره وپلو.
یو بوجی اوړه شاوخوا 100 افغانۍ لوړ شوي. د غوړو یو 14 کیلوی ډبه باندې 20 افغانۍ زیات شوي. فلترنیم سیر ورجو 50 افغانۍ زیات شوي او یو بوجی بوره کې 150 افغانۍ زیات شوي.
حاجی فضل رحمان وایي چارواکي باید د خلکو او سوداګرو دغه ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او تر څنګه په بازارونو کې د ډالرو بیې کنټرول کړي. د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي چې ناامنیو په هیواد کې د پانګونې په بهیر منفي اغیز کړی دی. په کابل کې د صنایعو ټولنې رئیس سخی احمد پیمان ازادي رادیو ته ویل چې وروستیو ناامنیو په ځانګړې توګه د کندوز امنیتي ناسم وضعیت پانګوال بې زړه کړي او نسی کولای په ډاډه توګه په هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي. ښاغلی پیمان زیاته کړه چې مالیه وزارت تر اوسه د صنعتکارانو او پانګوالو یوازې 30% ستونزې حل کړي او د دوی 70% ستونزې پر ځای پاتې دي. دی وایي چې دولت باید کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د امتیازاتو د ورکولو، مالی ملاتړ پور ورکولو او ځمکې د ویش په برخه کې یو ځانګړی پالیسي جوړ کړي تر څو هغه کسان چې اوس هم په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دي وهڅول سي. او د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې سوداګری شزي اوس هم په مالیه او سوداګری برخه کې د تجربې د کموالي په خاطر له ستونزو سره مخ دي. په سوداګری برخه کې د ولسمشر سلاکار او د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرسیال سیروس الف ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال په هرات ولایت کې له 300 زیاتې شزي په سوداګریزو چارو بوخت دي. نوموړي وایي چې په هرات کې ډېری شزي په تولیدي لاسي صنایعو او د زعفرانو د کښت په برخه کې په کار بوخت دي. شاغلی الف زیاته کړه چې له سوداګرو شوو سره باید مالی مرستې وسی او دوی ته د سوداګرۍ په برخه کې د زده کړو زمینه برابر سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغاني نوی پوله، یو یورو او یو افغاني 6.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 7 افغاني، یو سعودي ریال 10 افغاني 6.5 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 421 افغاني.
دا ازادي رادیو ده. د ترکیه پوځ هغه څه خبره کړي چې دوی ظاهرا د هغې خبرداري ژغ بولي چې وایي د روسیې جټ الوتکې ته تر ویشتل کېدو د مخه ورکړل سوی و. په دې ژغ کې چې په انګلیسي ژبه دی د مسیر د بدلون غوښتنه سوې ده. ترکیه وایي مخکې تر دې چې روسي جټ وویشتل سي لس ځله دغه خبرداری ورکړل سو، خو هغه روس پیلوټ چې له دې پیښې ژوندی ووت وایي دوی ته هیڅ ډول خبرداری نه دی رسېدلی. د راپور تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
له تیرو څو ورځو راهیسې چې د ترکیې پر پوله د روسیې جټ الوتکه ویشتل سوې، دواړه هیوادونه د پیښې د څرنګوالي په اړه زده نقیزې څرګندونې کوي. د ترکیې پوځ په یوه تازه پیغام کې هغه ژغ خپور کړی چې دوی وایي هغه خبرداری دی چې روسیې جټ الوتکې ته یې تر ویشتل کېدو دمخه ورکړی دی. دغه ثبت سوی ژغ په انګلیسي ژبه دی او پکښې ویل سوي چې خپل مسیر ژر د جنوب لوري ته واړوه. دغه پیغام بیا بیا تکرار سوی دی. ترکیه له وړاندې هم ویلي وو چې د دوی هوایي حریم ته د روسیې جټ الوتکې تر ننوتلو وروسته د 5 دقیقو ترس کې لس ځلې دغه پیغام ورکړی دی، خو د دوی په خبره روسي پیلوټانو هم هغه خبرداری په پام کې ونیو او الوتکه وویشتل سوه. بلخوا د روسیې څو څلورویشت ډوله جټ الوتکه هغه پیلوټ چې له پیښې څخه ژوندی ووت د روسیې دولتي رسنیو ته ویلي چې له دوی سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیول سوې. کونستانتین موراختین چې په سوریه کې د روسیې له پوځي اډې څخه خبرې کولې وویل دوی هغه سیمه ډېره ښه پېژندله چې پر سر یې الوتنه کوله، او زیاتوي د دوی الوتکه حتی د یوې ثانیې لپاره هم د ترکیې حریم ته نه ده ننوتلې.
На самом деле никаких предупреждений не было ни по радиомену ни визуально.
د وی په حقیقت کې هیڅ خبرداري نه دی ورکړل سوی، نه د رادیو لاري او نه متصلی دي لیدي. لاندې کبل مش په عادي ډول پر خپل پوځي مسیر روان وو. کدوی غوښتل چې مشته خبرداري راکړي نو کولای سوچ خپل ځانونه په موازی مسیر کې راوشي، خو هلته هیڅ هم نه وو. د فتن زموږ د الوتکې شاتنی برخه ولګیده او موږ هتا پسترګو څونه لیدل چې د تېشتمان اورج راکړو. کونستانتین د دغې الوتکې یو له دوو پیلوټانو څخه و چې تر ویشتل کېدو وروسته یې له خپل ملګري پیلوټ سره یو ځای ځان په پراشوټ کې وغورځاوه او ژوندی پاتې سو. دغې پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا رامنځته کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د روسیې الوتکې ویشتل وایي چې شایي دغه له وړاندې پلان سوی او پارونکی عمل وي.
لفری با ظاهر څخه په مننه. په کابل کې وخت 2:16 سو. اوس د ازادي رادیو 19 پروګرامونه سپورت او هم داراس کور کلی اورو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروگرام کې د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون لمړی مرستیال او د تکواندو د ملي اکاډمۍ رئیس محترم آریان خیبر له موږ سره په پروگرام کې دی. دوی د یو هیات په مشرۍ د منځنۍ اسیا په قهرمانی لوبو کې برخه اخیستې وه او له ډک لاس سره بیرته افغانستان ته راغلل. ډیره زیاته مننه استاد چې زموږ بلنه مو منله.
کور ودان مننه. خیر
دی استاد. د منځنۍ اسیا په سیالیو کې چې په تاجکستان کې ترسره شوې، د لوبو سطح څنګه وه او څومره ټیمونو برخه اخیستې وه؟
د لوی خدای په نامه تاسو پوهیږئ چې د اسیا په کچه باندې منځنۍ اسیا هیوادونه په تکواندو کې اته په ټولو نورو ورزشو کې دوی ډېر پرمختللي هیوادونه دي. تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغستان، قزاقستان، همدارنګه یو ټیم د ایران راغلی و او د افغانستان هم دوی دعوت کړی و یو ټیم ته، چې زمننه کومه د تاجکستان د هیواد د تکواندو د فدراسیون چې دغه زمینه د افغان لوبغاړو لپاره برابره کړه. د لوبو کچه ډېره لوړه وه. پروسه هم موږ دو لوبو کې چې د تاجکستان اوپن مسابقه ګډون هم کړی و، په نوجوانانو کې موږ لومړی مقام واخیستلو. سږ کال تر پروسه کاله مسابقه په لوړه کچه وې او دا ډېره ښه شوله چې موږ هلته ګډون وکړلو. د اقل د افغانستان ویاړلی بیرغ هم ورپولو او زموږ لوبغاړو ته ډېره ستره تجربه شوله. لمن نیمه چې په آینده وختونو کې به داسې لوبو کې ګډون وکړو وکړی شي افغانستان ته ویاړو ورک کړو.
بله مننه استاد. کوم لوبغاړو په دغه سیالیو کې برخه واخیسته او څه مډالونه یې وګټل؟
په لومړۍ ورځ په خوشحالۍ سره چې موږ هیڅ مډال ترلاسه نه کړو، د نونهلال مسابقاتو کې موږ یو لوبغاړی لرلو چې هغه ونه شو کړی مډال واخلي. په دومره ورځ موږ په هم په نونهلالانو کې او په نو ځوانانو کې مډالونه ترلاسه کړو. په درېیمه ورځ هم یو مډال د نقره په نونهلالانو کې واخیسته. په اخری ورځ باندې پومسه مسابقه چې وکړم شول هلته د دوه هیوادونو ترمنځ په پومسه مسابقه کې ګډون وکړم او طلا مډال د سرو زرو مډال ترلاسه کوم او همداراز د دوه مسابقاتو اتل پاتې شو.
تاسو ته بیا هم راشو ځکه چې تاسو د دغه ټیم رئیس هم وئ او په پومسه لوبو کې برخه هم واخیستله. پومسه چې د رزمي سره ډیر تفاوت لري او مشکل او فنی برخه هم پومسه ده، تاسو په دې برخه کې څومره جدي مشکلات سره مخ شوئ او بل اخر په څومره زیار سره دغه مډال ترلاسه کړ؟
زه د افغانستان د پومسه تکواندو د ملي ټیم غړی یم. پومسه په برخه کې ډیر کارونه موږ دلته وکړل، خو زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان دولت په دې برخه کې موږ سره مرسته ونه کړل. د بنیر روزنه سپورت او د اولمپیک د ملي کمیټې ترمنځ اختلافات شو، د لامل شول چې موږ وکړای شو چې هغه شاید باید په پومسه کې پرمختګ ونه لرو. بیا هم خپل زیار باندې اکثریت مسابقات کې پومسه ګډون کړی دی او د لومړي ځل لپاره پروسه کومه د افغانستان په تکواندو په تاریخ کې لومړی مډال د پومسه تکواندو برخه کې افغانستان رو په برخه کو سا کالم هغه چې باید شاید موږ آمادګي درلودې او تمرین کم پوت استول شي هغه څه ونه شول. موږ خپل توان باندې د انټرنیټ د طریقه هغه نوي تخنیکونه موږ درلودل او د غوډه مخم کار کول او په یوه ایمه چې په دوه مسابقات کې په خپل پیسو په شخصي مصرف باندې لاړو اشتراک ګډون وکړو او د افغانستان لپاره په لومړي ځل د منځنۍ آسیا په کچه د طلا مډال ور په برخه.
بله، تر کومه ځای چې زه خبر یم او ستاسو په اړه معلومات لرم، یو له هغو محدودو کسانو څخه یاستئ چې په افغانستان کې د تکواندو په برخه کې مو پنځم دان ترلاسه کړی او دان هم د ماسترۍ هغه درجې دي چې په ډېرې سختۍ ترلاسه کیږي او ډېر زحمتونو وروسته. دغه سیالۍ مو چې وکړلې په دې سره ستاسو نور رتبه هم جګیږي، او کوم کوم حرکات او نمایش هم ترسره کړل، په کوم فورمونه مو کار وکړل؟
ما مخکې دونه چې پنځم دان واخلم د تکواندو د نړیوال فدراسیون بین المللي اکاډمي په نامه د کوکیوان د هلته مې هاتوي ورځې تمرین کړی و او هغه د لامل شو چې ما ته پنځم دان هم راکړي. مختلف ډېره ستره تجربه شوله. هر وار چې زه په مسابقاتو ګډون کوم د پومسه دغه منحصر ما ته دفع شوې ده. پومسه اوس فعلا دپاره د خاطر باندې چې هغه معیاري پومسه چې د نړۍ په نړۍ د قوانینو سره مطابقت لري هغه تنوع په افغانستان کې ازماز ده او نور تکواندو کانونو د پومسه نه برخمن نه دي. موږ هلته په مسابقات شروع کېږي د لومړی دان نه شروع کېږي. لومړی دان فورم چې دی پال جنگ دی، دغه پال جنگ نه شروع کېږي همداسې ځو کوریو ته. کوریو پومسه بل فورم دی چې هغه د دوم دان فورم دی. بیا تیبک کومګان دی، کومګانګ پومسه تیبک پیونګون او سیبجین سبجین د پنځم دان هغه لوړ کچه فورم دی چې هغه هم کار وکړلو. دلته د کوکیوان د اسناد په اساس باندې تاسو ته فورم تعینوي چې دغه فورم باید تاسو کار وکړئ. او ما خوشبختانه چې د خپلو هغه تلاش په اساس باندې ما کارت درلوده د ګډون نړیواله سیالیو کارت ګل کارت ورته وي هغه هم درلودلو او وم کړی شول زه مسابقاتو کې ګډون وکړو. ډېره ستره تجربه شوله او موږ هلته خپل بخت وازمایلو او موږ خپل تلاشو یو زحمت نتیجه مو ولیدله او ډېر په ویاړ باندې چې افغانستان هم طلا مډال سرو زرو مډال په برخه.
دغه لوبغاړي هم چې تللي وو ځینې په ملي ټیمونو کې غړیتوب هم لري، لکه زاخیلوال شو، باسط لطیفي او شیرزای. دغه دوی کوم یو ډېرې ښې نمرې واخیستې، ډېر ښې امتیازونه یې ثابت کړل په خپل نوم باندې؟
په لوړه کچه مسابقې د موږ ټولو لوبغاړو ښې مسابقې وکړلې، حداقل پنځه شپږ په شپږ مسابقې وکړلې چې دوی څو مډال ته ورسېدل. خو زه فکر کوم تاسو بیا هم د موږ د اچ کوچ نه چې هغه احمد رومان عباسي نومیږي دغه نام کولای شي په دوه واره کې تپوس وکړی. زما په اند باندې فواد شیرزي ډېرې ښې لوبې وکړې په ګیرو کې، دای ډېره ښه آینده لري تکواندو کې. نورم خلو به وکړه خو فواد شیرزي په نوجوانانو کې عبد محمد مصمم چې درې نکوټي وهلې
کوم کوم تنکې ځوانان باندې کې دای شي نمونه وهلې.
مثلا عبد محمد مصمم اکثریت مسابقې مثلا چې د نکوټي وهلې په تیوم دلیو باندې وي
ډېر جالب
وي. د تکواندو په ساته باندې ډېر ظریف لغت ده او ظریف تخنیک دی تیوم دلیو. تاسو مثلا کوم کو یا اخر مسابقه کوم محمد مصمم ګټلې وای نو دای بده د مسابقو قهرمان بو خچره به ټاکل شوی و بیس فایټر بو چې په خوشنۍ سره هغه ډیر آمادګی دلو دایم کو الکانو فقط خپل کلبو په منحصر خپل کلبو کې تمرین کړو او بیا یې خو ځلېدل. زه هیلمان نیمه چې د افغانستان آینده فدراسیون د تکواندو خو فدراسیون شو دغه لوبغاړي موږ ورزو دغه پښتونخوا د ملي ټیمونو لپاره.
بله، څه فکر کوئ د ملي لوبو لپاره فکر کوم ځینې آمادګی روان دي، دغه لوبغاړي په ملي لوبو کې هم خو ځلېږي څنګه ستاسو په نظر؟
تاسو پوهیږئ چې د تکواندو د فدراسیون وضعیت ډېر خراب دی. فدراسیون د تکواندو په دوه برخو ویشل شوی دی. همدارز د المپیک د ملي کمیټې د څنګ یو موازي المپیک جوړ شوی دی. په هر حال باندې موږ هیله مند یو چې دغه مشکلات دا پرابلمونه لرې شي او وکړی شي یو مستقل فدراسیون ولرو په ګډه باندې ټول یو ځای کار وکړي او وکړی شو چې نړیوالو لوبو ته موږ د دغو ملي ټیمونه لوبغاړي ورسو.
دا چې تاسو هم په تکواندو رشته کې ډېر وخت روزونکي پاتې شوی یو تکړه لوبغاړی چې در نزی څومره خوشینی کیږي. مثلا د افغانستان د ملي ټیم ډیر تکړه لوبغاړی اوس په ټیم کې نشته، تللی دی ورځ په ورځ دغه تعداد دغه ورزیاتی یو زیله ټیمه. څه احساس لري په دغه حالات کې؟
د هیواد وضعیت واقعا ډېر بحراني حالت کې دی. موږ لوبغاړي ځي تقریبا هر ورځ چې وینم په هفته کې دوه درې لوبغاړي د ملي ټیمونه د تکواندو نه موږ ځي اروپا ته ځي. زه په یو شي خوشنه یم چې دوی ځي هلته اروپایي ټیمونه تقویه کوي. او که دوی وکړی چې د افغانستان د بیرغ تر چتر لاندې او د افغانستان په نامه باندې که دوی لوبې وکړي بیا هم موږ ته ویاړ دی. زما اکثریت قاطع هغه تکړه شاګردان مې لاړل اروپا ته، لکه انتظار صفای وو چې هغه د ملي ټیم غړی و، اتل و، لکه عبدالله ناصری و چې دای لاړل، همداسې نور ډېر هلکان لاړل. خو بیا هم زه هیله من یم چې دوی هلته که بهر تم ځي د افغانستان د بیرغ تر چتر لاندې او د افغانستان په نامه باندې که دوی لوبې وکړي بیا هم ویاړ افغانستان ته دی. خو زه هیله من یم چې د افغانستان د کړکېچن حالت بیرته جوړ شي او موږ وکړی شو چې دغه نوي لوبغاړي چې موږ روزلي شي دوی د افغانستان او نوځي دوی ته په افغانستان کې میشي، دلته پاتې شي او وکړی شي هیواد او خلکو ته ویاړ په برخه کړي.
بله، د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون لومړی مرستیال او د افغانستان د تکواندو ملي اکاډمۍ رئیس ښاغلی آریان خیبر، ډېره مننه چې زموږ سټوډیو ته راغلی او په دغه سپورتي پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته. کوروده د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومزه صفی الله ستانکزی په پاکه او بخښونکي خدای سپارم.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوردونکو سلامونه می ومني. ولې د کابل په بیلابیلو سیمو کې کثافات له پخوانه ډېرې دل کیږي؟
ټول لارې بندې وي. شپږ شپېته زره ټنه یا شپږ شپېته زره متره مکعب کثافات ذخیره شوه.
د حل لارې چارې کومې دي؟
د خپل ماشومانو په لاس کې هغه د کثافاتو کڅوړې ورنکي یا کثافات ورنکي چې وخت دا بیرون ویسي له خپله دوی ویسي چېرته چې موږ زبولادانی یا کثافات دانی ښودلې ده داخل دماغ کې وشي.
نن په همدې اکلغه ګیګول آزادی راډیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، د هیواد پلازمینه کابل یو لرغونو ښارونو څخه دی چې لسګونو شاهانو یې په غې کې خوږې او ترخې شپې ورځې سبا کړي دي. پر دې هم سترګې پټول نه دي پکار چې مخکې د کابل ښار یو له ښکلي ښارونو څخه و. شاعرانو یې په شعرونو او هنرمندانو یې په خپل خوږو نغمو کې استاینه کړې. چا کابل له جنت سره تشبیه کړی او چا له پاریس هم ښکلی ګڼلی. څوک یې په ستاینه کې دومره غرق شوي چې د دنیا ټولې رنګینې ترې زر کړي دي. خو اوس دا هر څه یوازې یوه خیالي بڼه لري. که چیرې د اوړي په موسم کې کابل ښار ته راشئ نو له ډېرو ګردونو به خپله څېره هم ونه پیژنئ. دومره کثافات به هره خوا کې خواره واره ووینئ چې خپله به ورته حیران شئ. او که چیرې په ژمي کې راپیښه وکړئ نو په سړکونو به د تګ راتګ په وخت د کښتۍ په فکر کې شئ تر څو د باران په ډنډ شوي اوبو کې پورې وځئ. اوس چې ژمی دی کله چې په کابل ښار کې باران وشي نو په اکثرو لارو او کوڅو کې اوبه ډنډ ولاړې وي. په پیل کې له دوو کسانو سره غږېدل یو چې په کوڅه کې کثافات بې ځایه پرته دي.
خیال محمد در نقمت وسیدونکی اتر دغه همسایګان راوړي نور همسایګان ته راوړي.
د کوم شیان دي په دې خلطو کې ستاسو راباسي؟
کور شان یې کنه نوې پاسو کې نور بعد بالا د پلاستیک نور شان دغه شان
کثافات دا نه امسته خالي کې نه پکېچي
احساس مسؤلیتونه کې خپل چې واچي هغه ته چې د سړی ویل کې.
نوم عبدالرحمن.
تاسو څنګه خپل کثافات چیرې اچوي؟
موږ د خپل کثافات وړه هغه خاطر ډیران ته تلته بس موږ له سواري ویل دی وکیل دی بلاک نه ویل دی وکیل دی بلاک هم راغوشته ده دغه د کوچې نماینده ته ویل دی چې دا اندغه جوی که دا کثافات ویژه دغه یو غم وکړي چې څوک یې نه مني ځکه څه وکړو.
که په ګرمه هوا کې کثافات د بېلابېلو ناروغیو لامل کېږي. په سړه هوا کې بیا له ناروغیو سره یو بله ستونزه چې رامنځته کوي هغه په عامو لارو کې د ویالو بندول دي. کله چې ویالې بندې شي د ورښت په وخت اوبه سړکونو ته راپورته کېږي، بیا هماغه وي چې موټرو ته لارې بندوي. د کابل اوسیدونکي مریم وایي چې همدا څو ورځې مخکې کله چې له دفتر نه کور ته تلله، له همدې وجې د شپې تر ناوخته په لاره پاتې شوه.
ویالې بندې دي، جنګلې پکې ډېرې دي، کله چې اوبه پکې ورځي ځای نه وي، نه اوبه راوځي سړکو کې. اول شخصاً زه 7 بجو نیم بجو کور ته نشم رسېدل، په دې چې سړکو کې د اوبو نه ډنډ ولاړ وي، بیربارې جوړ کړی و، غونډ خلکو ته مشکلات همدا وه. بخصوص کوم ځایونه چې په غرو کې کورونه دي، لکه په کارتي پروان کې ډېر ځای کې هغه خلکو ځنګلي خپله جمع کوي، کله چې باران وري همغه باران اوبو کته کوي ویالو ته سړکو ته. زما خواهش دا ده چې شاروالې باید په هر قسمت د ښار چې وي، لکه پارکونه، لکه جومات مخه، لکه په دو ځای کې باید جنګل دانی کېږي. څه خلک بېلارې دي، څه مینه دي، څه اشغالدانی لږ دي، کمې دي. ریاست امنیت چې ده د افغانانو چې دې خواته راځي، په ځای کې چې بیخي عمومي سړک ده باید هلته وای، مګر هلته نشته. سړک غاړه کې خلک جنګلي راچولي دي، په دې کارتي پروان نه چې حرکت کوي ګردنی نه، په غذایی کې دغه سي جنگلي سړک په غاړه کې پراته دي. دا د اشغال دانی شان نشته، بعد په مغزایی کې شروالې کې دي، قیمت ډیر نه دي چې دونه شخص سره.
کثافات پیاده لارې هم دومره ناپاکوي چې بیا پکې تګ راتګ سخت شي. د شکردرې اوسیدونکو نسرین چې اوس په کابل ښار کې اوسیږي وایي په خپل سترګو یې لیدلي چې ځینې خلک په عامو لارو کې چټل شین او د خوړو پاتې شونې اچوي.
کثافات خو ډېر زیات شوي، خصوصا په دغه سوچ ورخته شوي جمع شوی ده، بیخي زیات دي، د اندازې نه زیات، بیخي داسې زیات شوي چې موږ خپله نوابات کې کینو د مغز نه پیاده راځو، یعنی یو لوش ده، یو مردارای ده، هیڅ ورته قطر کېږي نه. که موږ خپله دا وسه ولرو وایم چې لاس بډ وښو دا کثافات درست ټول کړو، او هر سړی باید چې خپل کور پاکوي کور مخ هم پاکه کړي. بعضې خلک یې کیله خوري، پوستکي هلته اچوي، موټر کې ناستېږي، یو دوه ځلې خو مې بیا به هم کړو، ما ته ناستې دلته کیله خوري، دلته چې څوک پې باندې خوایده وولې د خوایې لاس ماته یې په خماته ده، دغه درته شرم نه ده. وای څونه خبرې کوي، ما ته خپله که کور ولري کور د پاک ساتي، وای چې د خپل شرم خپل پاک ساتو، چې دا خلک د خپل کثافات ولو کې وانه چي باطلدانۍ کې واچي، نو ولې به وړي بندي شي. وای شرم خانه ما.
جمیله هم پلارو او کوڅو کې کثافات پوزې ته راوستلې. له هغې نه مو پوښتلې چې دا خپل بیکاره او چټل شین چیرې اچوي.
پلاستیک تړنه بیا خپل جنگلې ولرتي په کراچۍ کې وړي وړي
شپېته کلن محمد داوود چې د ښاروالۍ د تنظیف په برخه کې کار کوي، په داسې وخت کې مو مرکه ورسره کړې چې کثافات موټر ته پورته کول. هغه وایي داسې هم شوي چې موږ له هغې سیمې نه نه یو تللي چې بیرته خلک له کورونو نه بېکاره شیان راباسي او په لارو کې اچوي.
زما نوم محمد داوود، کارګر در ریاست شرالی تنظیف. او از در تخبه بینه چه در گرد موتر باره بود لکه صفات همه
در کسافات تاسی چوم رو وقت پس باره بود؟
یعنی مونگ روزمانه یو سات چو بار که یو سات پس راسته در مونگ خلق دانی وینی چیز باره دانی که یعنی اخپل صندوق که وروا چه در دقیقه شاو خواهش تا چه مونگ چه یو سات پس راسته همه خانه حال ده بیت همه خانه باره بود این گوره یو کلا چه لغی خوره و دی یو لغی خوره بیت یو سات پس راسته خود به مونگ در رد بگا کی گی در خلق مونگ سر همکاری نیکی یعنی دلت روا چه به خلاص
در موتر چی دکوی؟ چو موتر پا برس که دکوی بره؟
در رد مونگ چه مثال یو زای تا دوی روا چه بی یعنی دری موتر همونگ با روای سو
دیسی سیوی چی پیمه او رس بانده دی او جون یک اصفات وری مازیگر راسی بیال تا پراتی؟
بله او بیتا دم دقا زبال دانی نمیده هم دقا سایه چی مونگ تا سخپل های زده یاد سو در یعنی در اوسی مونگ با روی او سات پس تخپل راس بیگوره سحال ده صدق همه خلقی ها چی نی که ای کمک مون سره
کار دی کل شروع تر آخر را تو باید سوم را سخته ای که
سخته خود نو سخته ده چه هر او راز مونگ مثال کلنگ پی وهو یا نواسی همه نی که گی خب مونگ تا دیر سخته ده ده لخلق کنه مونگ دیر نخپایو چی ده کار
محمد
داود خپل خلکو نه شکایت کوي چې کثافات بې ځای چوي، خو ډیرو کسانو بیا هم ویل چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د کابل پاره خوا کې کثافات بیخي انبار شوي دي. موږ د خلکو خبرې د کابل ښاروالۍ د تنظیف د ریاست له مرستیال محمد رفیع سیدی سره شریکې کړې. هغه ځینې ستونزې یادوي چې د دوی د کار مخه نیولې.
په کابل ښار کې اوازې دي چې زیات کثافات دي او خزلې دي، دا سره منو. دلیل یې هم دا دی چې دوه میاشتې مخکې له اختر څخه تیل نه درلودله، یو تعداد خزلې په کابل ښار کې ذخیره شوې. پس له هغې څخه یولس ورځې مشکلات د امنیتي وه. ولسمشر د ترکمنستان راغلی و کابل ته، پس له هغې نه د شهید اونۍ وه. د شهید اونۍ څخه وروسته د سولې د شهید رباني د هغه د کلیزه وه. وروسته له هغې نه دوه کنفرانس د بین المللي په کابل ښار کې وه. دا ټول مشکلات د امنیتي مونږ وه، ټول لارې بندې وې. مونږ ونه شو کولای په نظر په مشکلات همدغه امنیتي ده چې مونږ تقریبا شپږ شپېته زره تونه یا شپږ شپېته زره متر مکعبه کثافات ذخیره شوه. دوه ورځې نور هم چې د مشکلات امنیتي وه، دوله زره تونه دا هم پې ور اضافه شوه. همزمان څو ورځې وروسته اختر راغی، لوی اختر، چې په لوی اختر کې دوه میلیونه او پنځه سوه زره د حلال مال خلکو قرباني که د دې کثافات دغه شش ته اضافه پاتې کېدله. نو تاسو وینئ چې په ډېره اوژم سره کېدله.
د تنظیف د ریاست مرستیال لا هم خلکو هم شکایت کوي، وایي ویلو کې د دې لپاره خبرې اچولي چې کراچۍ او بایسکل ورباندې تیر کړي. ځینې نورو بیا ویلې له کثافاتو ډکې کړي چې بیا بیرته خپل دوی ته ستونزې جوړوي.
دوی د لاسګاډو په خاطر باندې خاورې اچوي په ویالو کې چې ویالې بندې شي او لاسګاډی پې تیر کړي، بایسکل پې تیر کړي. د موټرو په خاطر باندې پلچک جوړوي، حتی دا چې لس مترغې خو دوی د کور له دروازې څخه مخکې پلچک شته دی، خو دا د خپل د کور د سهولت په خاطر باندې کور مخکې پلچک جوړوي. خاورې، تیږې، ډبرې، هر شی اچوي چې د دو ګاډي او لاسګاډي او بایسکلونه تیر شي. دا مشکلات پیدا کېږي چې ویالې بندې شي او اوبه راجېږي. بل مشکل د اساسي د کابل د ښار دا دی چې حالت د بارانو کې کانالیزیسون نه لري. کوم ښار چې کانالیزیسون ونه لري لکه یو انسان چې زړه ونه لري. خلکو خود سره کورونه جوړ کړي دي. اکثره سرکونه تاسو وینئ چې جوړ کړي دي په سطح د معیاري او حتی بین المللي باندې. د دو کورونه ټیټ دي، مونږ خو نشو کولای چې د دو د کور په سیستم باندې مونږ سرکونه جوړ کړو. سرک په مغه سیستم د ستاندرد جوړ شوی دی. سرک جګ راغلی، کور ټیټ پاتې شوی دی. ویاله جګ راغلی، د دو کورونه ټیټ دي. کله چې باران کېږي اوبه زیاتېږي په مغه ویالو کې چې ځي د دو کورو ته ورځي. په همدغه باران کې کور په کور باندې شخصا ګرځیدلم، رهبری د شاروالی ګرځیدلم. ټانکرونه لرو چې دا ټانکر دی اوبو په خاطر نه دی، دا د فاضله په خاطر دی، سپټیک د څاګان په خاطر دی، تشنابو په خاطر دی. د دو په چوپړ کې مرکړی و چې د دو د کور مخ کې، په سړکو کې، په چارایګانو کې، سلور لارو کې چې اوبه سره د ټوله شوی. په همدغه امکانات سره لږ زره مشکلات مونږ حل کړو.
په خبرونه کې یو شمېر کسانو دا هم ویل چې د کثافاتو د اچولو لپاره کثافات دانی کم دي، ځکه خلک بیکاره شین په لارو او کوڅو کې اچوي. موږ د موضوع هم له سیدی سره یاد کړه.
منو نه تنها چې دا کمې دي، څو چند دی، څو سوه نوره لندیز که زیاتره باید چې مونږ نور هم راوړو د دو په چوپړ کې، د دو خدمت کې کېدو. ولې همدغه چې ښودل شوي دي، زه یو ګیله لرم چې د ښاریانو دا واخیستلې ماتې کړې. د ژمي د بخارګانو په خاطر باندې منقلونه ته جوړ کړې، مونږ ولیدله له کوروس که کباډ کې چې خلک د اوسپنې خرڅوي، خرڅې کړې. حتی نور همسایه ملکو ته لاړه. بعضې ځایو کې د معتادین متاسفانه چې کابل ښار کې زیاتې دوی راځي، سره ګوري یا ټایرونه یې باسي، خرابوي، خرڅوي. حتی مونږ ولیدله چې چا وړي وه، دا کثافاتدانۍ وړې وه. دا خو ډېر ښه منظم صندوق غونته دی، سرپوښ هم لري، په کور کې وړه پکې اچولې وه. خط خبره ده، نفر ورغی، پولیس فسره وه. د مونږ ته امر د تنظیف د مغه صاحب نوم نه اخلم، په همدغه نږدې مرکزي نایو کې وه. هغه کور ته چې کله ورغله، هغه وړه پکې اچولې وه. د خپله کالي اخلي چې مغه کې اچوي، بکس یا صندوق د بکس ته جوړوي.
درنو دوستانو، د لارو او کوڅو د پاک ساتلو لپاره یوه لاره د خلکو عامه پوهاوی د کثافاتو د زیان په هکله هم کېدلی شي. د ښاروالۍ مسؤول کسان له ټولو رسنیو غواړي چې داسې څه ډېر خپاره کړي چې په هغه کې د ټولو خلکو ګټه وي، لکه د پاکۍ او نظافت د ارزښت په اړه باید ډېر څه وړاندې شي، خو له بده مرغه داسې نه کېږي.
زه ډېر تاسف کوم، مبتذله سیریالونه فرهنګ د ښار د اوسېدنې اعلان وکړي، بې ځایه سیاسي بحثونه کوي. د هغو په خاطر راځئ د ښار د اوسېدنې چې دود څه کړي دي، څه غواړي، چای کوي، خلک باید څه وکړي، دغه بحثونه سره وکړي، تر څو د خپل له کور څخه د هغوی دغه د فرهنګ د ښار د اوسېدنې زده کړي او بیرون ته اساساتو ټولې جامې پورې دا صراحت وي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com